بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 49 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. دوستانو، سحرنی او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1408 هجری لمریز کال د هوت یا کب د میاشتې دویمه نیټه ده، چې د 1440 هجری قمری کال د رجب یزبرګ له دیرشمې او د 2023 میلادي کال د فروری له 21 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د اسرائیلو نیواګر رژیم ته د فلسطین د مقاومتي ډلو د خبرداري په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنی ایران په تیره اونۍ کې اورېدل شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ساتندویا شورا په هکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې شاندمې ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او روسیې مرستیال خارجه وزیرانو په خپلو کې ملاقات وکړ. چین او ایران په افغانستان کې د ثبات لارې چارې څېړلې دي. طالبانو له یونیسف څخه د مرستو د نه سیاسي کېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان کې یو داعشي او یو پخوانی افغان پوځي ونیول شول، او برتانیا هم د صهیونیست رژیم خارګوي جوړونه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. اوس هم پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د روسیې د خارجه وزیر مرستیال الیگزینډر گروشکو چې د دوه اړخیزو او د دلچسپۍ وړ موضوعاتو په هکله د سلام مشورو په موخه تهران ته راغلی دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر له سیاسي مرستیال علي باقری کنی سره یې وکتل. د ایرنا د رپورټ له مخې په دغه کتنه کې د یوکرین، قفقاز، مرکزی آسیا، افغانستان او سوریې د بدلونونو په شمول ډیر سیمه ایز او نړیوال موضوعات او همداشان په سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا په هکله خبرې ترې وشوې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال په دغه ملاقات کې د دلچسپۍ وړ سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په هکله د ایران او روسیې ملګرتیاوي د اهمیت وړ وبللې، او په سیمه کې د صلح او ثبات د تامینولو او د څو اړخیز پالنې د حاکمیت لپاره د دواړو هیوادونو د تعاملاتو زیاتول یې ضروري وبلل. علي باقری همداشان د ملي ګټو د تامینولو له توکم پالنې او یو اړخیز کړنلارې سره د مقابلې لپاره له نورو خپلواکو هیوادونو سره د ایران او روسیې د ملګرتیا د دوام په ضرورت باندې تاکید وکړ. په دغه ملاقات کې د روسیې د خارجه وزیر مرستیال هم په نړۍ کې د څو اړخیز پالنې اهمیت ته په اشاره سره د خپلواکو هیوادونو د ملګرتیا په پراختیا باندې ټینګار وکړ. د اهل بیت علیهم السلام د نړیوال ټولنې عمومي منشي وویل د فلسطین مسأله په یو نړیوال بهیر بدله شوې ده. د اهل بیت علیهم السلام د نړیوال ټولنې عمومي منشي آیت الله رضا رمضانی له قدس شریف څخه په ملاتړ کې د ژمن هنر په نړیوال کانفرنس کې په دې خبرې سره چې خپلو حقوقو ته د فلسطینیانو د رسیدو یوازنۍ لاره مقاومت دی زیاته کړه. د فلسطین په اړه تر ټولو منطقي خبره دا ده چې نه دی پرې خودل پکار پردي د فلسطین په حاکمیت باندې سترګې پټې کړي. آیت الله رمضانی وویل دا چې یو نیواګر رژیم د نورو خلکو خاورې نیولې ده او د نیواکي خاورې د ښځو ماشومانو خلاف جنایتونه کوي یو داسې تاریخي شرم او ننګ ده چې د دنیا په هیڅ ځای کې مخینه نه لري. هغه څرګنده کړه د فلسطین د ولس په نسبت تر ټولو ترخه پیښه رامنځته شوې ده په داسې حال کې چې دا خاوره مقدسه او د ابراهیمي دینونو د احترام وړ ده. د اهل بیت علیهم السلام د نړیوالې ټولنې عمومي منشي همداشان وویل نن سبا په دنیا کې د مقاومت بهیر پراختیا موندلې ده. په افغانستان کې د ایران سفیر او د چین ځانګړي استازي په کابل کې د صلح او ثبات د رامنځته کولو په موخه د دوه اړخیزې ملګرتیا لارې چارې وجاجولې. د فارس خبری آژانس خبر له مخې د پایدار صلح او ثبات د رامنځته کولو په موخه د افغانستان په برخه کې د بیجنګ او تهران د ملګرتیا او پراختیا د دغه ملاقات چورلیزونه بلل شوې دي. کاظمی قومی په خپل ټویټر کې د چین له ځانګړي استازي سره د خپلې کتنې د خبر په اعلانولو سره ویلي دي د هغو پریکړو د اجرا په لاره کې چې د ایران او چین د ولسمشرانو په وروستۍ کتنه کې وشوي نن مې د افغانستان په چارو کې د چین له ځانګړي استازي سره یوه صمیمانه او رغنده کتنه درلوده. هغه زیاته کړه چې په دغه ملاقات کې د دواړو لورو د دوه اړخیزو ملګرتیاو د اجرایي کېدو د لارو چارو په هکله هم سلا مشورې وشوې. له دې مخکې حسن کاظمی قومی ویلي وو افغانستان سره د ایران د اړیکو اهمیت په 14 حکومت کې د تیر په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د چین ګمرک په یو رپورټ کې دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکړی. د چین ګمرک یا کسټمز وویل چې په 2022 کال کې له افغانستانه د دغه هیواد واردات 9.09 میلیون ډالرو او صادرات یې 9.5 میلیون ډالرو ته رسیدلی دي. د چین ګمرک اټکل وکړ چې دغه هیواد به په 2023 کال کې د افغانستان په دویم سوداګری شریک بدل شي. د خبرو شوو رپورټونو له مخې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته د چین صادرات 45% زیات شوي دي. وچه میوه د حیواناتو څرمنې نیمه ګران بیه کاڼي عاجیل او سبزیجات چین ته د افغانستان ډیر مهم صادرات دي. رانوریدونکو د افغانستان د روغتیايي سیستم په حق له د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په باب له کابل زمون خبريال یو رپورټ برابر کړي نو راځي چې وویرو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیايي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه په یو ټویټ کې ویلي د بسپن ورکوونکو او د ملګرو ملتونو ملاتړ د دې سبب شوی چې د هیواد روغتیايي سیستم دوام کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیايي سیستم مقاومت ته پام نه دی شوی. بلخوا د روغتیايي چارو ځینې کارپوهان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیايي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو خو د نړیوالو مرستو دوام په نتیجه کې اوس بیرته فعال شوي دي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ډاکټر قلندر عباد په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان لرې پرتو سیمو ته هم صحي خدمات وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړې دوی هڅه کوي چې د افغانستان روغتیايي نظام خودکفا شي او افغانان اړ نشي چې خپل ناروغان د تداوی لپاره بهرنیو هیوادونو ته بوزي. فضل غنی حق مل تهران اړیو کابل.
خبرونو دوام ته وښې د طالبانو چارواکو په افغانستان کې د انساني فعالیتونو د سیاسي کېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو غوښتنه وکړه. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې د هرات ولایت مرستیال مولوي عبدالقیوم روحاني او د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د نمائندګۍ مرستیال رحمت الله فیضان پرون په افغانستان کې د یونیسف له مسؤل فران ایکوایز سره ملاقات او خبرې ترې وکړې. د یونیسف او د هرات د ځایي ادارې ترمنځ ملګرتیاوې همداشان د بې سرپرسته ماشومانو روزنه او خوارځواکي په نشې د روغو کسانو درملنه او د اړمنو لپاره اسانتیاوې د دغو خبرو اترو چورلیزونه اعلان شوې دي. مولوی عبدالقیوم روحانی په دغه ملاقات کې وویل کوم ارګانونه چې انساني فعالیتونه ترسره کوي باید خلکو ته له سیاسي کاري پاک خدمات وړاندې کړي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د یونیسف د دفتر مشر هم ویلي دي. چې په یوې داسې طرحې کار کوي چې بې سرپرسته ماشومان تر پوشش او کورج لاندې راولي. د ویلو دا چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د غنملتیا دفتر اوچا پرون په یو ټویټ کې ولیکل، په روان 2023 کال کې په افغانستان کې د انساني مرستو ترلاسه کولو ته اړمنو 21 میلیون او 2 لک کسانو ته د مرستې ورکولو لپاره 3 میلیارډ ډالرو ته ضرورت دی. د افغانستان د پوز یو پخوانی پوزی او د یو داعشي د پاکستان په کراچۍ کې له ترهګرۍ حمله مخکې ونیول شول. د ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې په کراچۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې دایرې د یوې خبرپاڼې په صادرولو سره وویل چې د دغه ښار او د سند صوبې په مختلفو سیمو کې په عملیاتو کې په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز باندې په ترهګرۍ حمله کې د لاس لرلو په تور 44 شکمن کسان ونیول شول. په دغه نیول شوو کسانو کې د داعش ترهګرۍ ډلې غړی حمزه فاروق او همداشان د افغانستان د پوز یو پخوانی افسر حکمت الله هم نیول شوی دي. پولیس وایي چې د دغه داعشي او د افغانستان د پوز د پخوانی افسر په نیول کېدو سره په کراچۍ کې د یوې بلې ترهګرۍ حملې مخنیوی وشو. دغه دواړو کسانو په امنیتي ځواکونو باندې د حملې په موخه د ترهګرو عملیاتو نیت درلود. اخوا پاکستان کې د اسعارو د کړکیچ پایلې په زیاتېدو دي. د کوریا شرکتونه د پاکستان د اسعاري زیرمو د کړکیچ د زیاتېدو او د دغه هیواد د وارداتو د کمیدو په وجه له دغه هیواده په وتو دي. پاکستان چې د نړۍ په هیوادونو کې د اسعاري کړچار له نظره ډېره ټیټه درجه ترلاسه کړې، په دې وروستیو میاشتو کې د اسعارو له سخت کړکیچ سره مخامخ شوی دی. ویل کېږي چې افغانستان ته د ورځې د 5 میلیون ډالرو قاچاق په پاکستان کې د اسعارو د کړکیچ لامل شوی دی. دغه کړکیچ د پاکستان په وارداتو هم اغیزه کړې ده. شفقنا خبری آژانس په پاکستان کې د کورین پانګوالو له قوله رپورټ ورکړی چې په پاکستان کې فعال د جنوبی کوریا شرکتونه د وارداتو د محدودیت په نتیجه کې د ابتدایي موادو د کمی او په ګمرک کې د کنټینرونو په خلاصي کې د ځنډ په وجه د دغه هیواد له بازاره په وتلو دي. د هایونډای، کیا او سامسنګ په شان د جنوبی کوریا 25 ستر شرکتونه په پاکستان کې فعال دي. د ویلو دا چې د پاکستان د شرکتونو یو ستر ډلې هم د عمو موادو د او د اسعارو د کمی په وجه لسو میاشتو راهیسې خپل کار بند کړی دی. او وروسته خبر دا چې ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر او استازي د صهیونیستي رژیم په خارګوټي جوړونه د نړیوالو قوانینو خلاف او د صلح د لرلید د کمزورتیا لامل وبلله او له دغه رژیم څخه یې وغوښتل چې یادې پریکړې لغوه کړي. د صهیونیستي رژیم کابینه نیت لري چې په لویدیځ غاړه کې تقریبا د 100,000 کورونو د جوړولو طرحه تصویب کړي. د ایرنا د خبر له مخې باربرا وډورډ پرون د امنیت شورا په غونډه کې وویل لندن د فلسطین په نیواکی ټاټوبي کې د 100,000 کورونو د جوړولو د پولیسو د 100,000 پوسټو د قانوني کولو لپاره د اسرایلو خبرپاڼه غندي. هغه هم دا شان وویل چې لندن د دغو یو اړخیزو اقداماتو سخت مخالف دی چې د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه زیاتوي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر او دایمي استازي لینډا توماس گرینفیلډ هم د صهیونیستي رژیم د خارجي جوړونې له نوې طرحې څخه د امریکې د نملاتړ په ډاګه اعلانولو سره وویل واشنگتن د زرګونو کورونو او خارجي جوړونې لپاره د اسرایلو د رژیم له اعلان سره سخت مخالف دی. د خبرونو پای دا تهران دے ایران د اسلامی جمهوریت غک
سیاسی تبصرہ.
درنو مینوالو، زمنګ سیاسي تبصره د اسرایلو نیواکر رژیم ته د فلسطین د مقاومت ډلو د خبرداري په حق لدنو پام ورته وکړه. د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ په سوریه باندې د قدس د نیواکر رژیم د تیر یک شنبه ورځې سهار وختي حمله په حق له پریکنده خبرداري ورکړه. د صهیونیستي رژیم جنگي الوتکو د تیر یک شنبه ورځې په سهار په سوریه کې د السویدا ولایت په شمال کې په یو ریډار او یو استوګنې ودانې باندې حمله وکړه چې له امله 15 کسان شهیدان او 15 نور ژوبل شوي وو. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ د سیاسي دفتر غړي خالد البتش د اسرایلو دغه جنایت ته په غبرګون کې په دې خبرې سره چې دغه تیری ممکنه ده په دمشق، لبنان او غزې ترانګې کې د مقاومت ډلو د قومندانانو د ټیرور د اجرا لپاره یوه سري زوی خبرداري ورکړه، لکوم ځن پرته به له دغو حملو ته پریکنده ځواب ورکړی شي. د خالد البتش څرګندونې ښودنه کوي چې صهیونیستي رژیم په سوریه باندې حملې کې د مقاومت ډلو د قومندانانو د وژلو هڅه کوي. صهیونیستي رژیم په تیرو څو کلونو کې په کراتو د مقاومت ډلو قومندانان ټیرور کړل چې آخري مورید یې د تیر میلادي کال په اګست میاشته کې و. په دغه درې ورځني جنگ کې د صهیونیستي رژیم لخوا د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ څو قومندانان ټیرور شول. له دغه جنګ وروسته د صهیونستانو پر ضد د فلسطین د مقاومت ډلو عملیات زیات شوي او حتی د نیواکي ټاټوبي اسرائیل او دننه هم عملیات وشول. سره له دې صهیونستي رژیم د مقاومت ډلو د قومندانانو ټرور پای ته نه دی رسولی او باوري دي چې د دوی په وژلو سره د فلسطین د مقاومت ډلو قدرت کمیږي. د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ خبرداري د اسرایلو لپاره د یو جدي ګواښ په توګه داسې اجماع ده چې اسرایلو ته د پریکنده ځواب ورکولو لپاره د فلسطین د مقاومت ډلو او د خلکو ترمنځ موجود ده. په تیرو څو ورځو کې د فلسطین بندیانو د صهیونیستي رژیم د تاوتریخوالي ته په غبرګون کې پراخه نافرمانی پیل کړه. ارینل اسود ډلې چې په یو کال کې په نیواکي ټاټوبي کې څو مخینه عملیات ترسره کړي او په سلګونو صهیونستان یې وژلي، له تیرو ورځو راهیسې د فلسطینیانو د کورونو د ړنګولو په هکله خبرداری ورکړه. دغه ډلې په بیانیه کې ویل شوي چې په قدس کې د فلسطینیانو د کورونو ړنګولو ته به د لویدیځې غاړې په ټولو واټونو کې د هستونګ نه خلکو د نیواګر رژیم د امنیت په ګډوډېدا سره ځواب ورکړی شي. پر دې سربیره لویدیځه غاړه په وسلو سنبال شوې ده او په اریحا سیمه کې هم د مقاومت نوې ډله جوړه شوې کومه چې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په مقابل کې مقاومت کوي. دغه چاره ښودنه کوي چې صهیونیستي رژیم د تیر وخت په شان په امان کې نه دی او د هغو جنایتونو په مقابل کې به چې ترسره کوي د فلسطین د مقاومت ډلو له پریکنده ځواب سره مخامخ شي. په بله وینا د صهیونیستي رژیم امنیت هم د مقاومت ډلو د دفاعي قدرت د پیاوړتیا، د مقاومتي ډلو د رامنځته کېدا او هم د دغه رژیم د سختو داخلي چیلنجونو له کبله د تیر وخت په نسبت ډیر ماتیدونکی شوی او هم دغه موضوع سبب کیږي چې د مقاومت ډلې دغه رژیم ته د بیا او د جدي گزار د ورکولو امکان ولري. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وګورئ.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خ او نیکمرغه ورځ درته غواړم عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د کب د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له دیرشمې او د 2023 میلادي کال د فروری له 28 نیټې سره برابر ده. اته 50 کال په خوا د 1915 میلادي کال د فروری د میاشتې په 28 نیټه امریکایي تورپوست مسلمان مبارز مالکوم ایکس د څو ترهګرو په لاس ووژل شو. هغه په 1915 پنځویشتم میلادي کال کې زیږیدلی و. هغه په زلمیتوب کې د تور پوستو مسلمانانو له یوې ډلې سره آشنا او اسلام دین ته مشرف شو. مالکوم ایکس وروسته بیا په امریکا کې د تور پوستانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یو پراخ اسلامي غورځنګ رامنځته کړ. د مالکوم ایکس انقلابي عقاید د امریکا د حکومت او په دغه هیواد کې د توکم پالې ډلې غوسه راوپاروله او بالاخره په یوه غونډه کې د وینا کولو په حال کې ترور شو. هغه په دې باوري و چې د امریکا د حکومت د توکمیز توپیر د ډکو چلندونو او کړنو تر ظلم لاندې تورپوستان د اسلام د احکامو په چوکاټ کې کولی شي عدالت او خپلواکۍ ته ورسیږي او خپل له لاسه وتلي حقوق بیا ترلاسه کړي. پنځه څلویښت کاله وړاندې د 1933 میلادي کال د فروری په 21مه نیټه د لیبیا د هوایي چلند هغه مسافري الوتکه چې مصر ته روانه وه د صهیونیست رژیم د پوځ د جنګي الوتکو لخوا نسکوره شوه. دغه غیر پوځي الوتکه د لیبیا له پلازمینې ترابلوسه د مصر پلازمینې قاهرې ته روانه وه چې په لاره کې موسم د خرابې په وجه ترې لاره ورکه شوه او د مصر د شمال د سینا دښتې ته ورسېدله. په هغه وخت کې دغه سیمه د صهیونیست رژیم تر نیواک لاندې وه او د دغه رژیم پوځي الوتکو سره له دې چې د لیبیا دغه الوتکه مسافر وړونکې وه ورباندې برید وکړ. د یادې الوتکې د نسکورېدو له امله یې د هغه له 114 سپرلیو څخه 108 کسان ووژل شول. د نه توجیه کوونکي جنایت د نړۍ د عامو افکارو قهر او د هیوادونو د هوایي چلند د نړیوال سازمان یعنی ایکاو غندنه په ځان پسې درلودله. یو دیرش کاله وړاندې د 1969 هجري لمریز کاله د کب د میاشتې په دوهمه ورځ د هراج تخلص لرونکي د ایران کورد لیکوال مترجم او شاعر استاد عبدالرحمن شرفکندی وفات شو. هغه په 1300 هجري لمریز کال کې د ایران د لویدیز له محبت نومې خار سره نږدې په یوه فاضله کورنۍ کې وزیږید. هغه له ماشومتوب څخه له لیکنې او شعر ویونو سره ډیره مینه درلوده او وروسته یې د کورد ملي شاعر لقب ترلاسه کړ. هغه د شاه رژیم خلاف د ځینو سیاسي فعالیتونو په وجه له ایرانه وتلو ته اړ شو او څه موده یې په عراق، لبنان او سوریه کې تیره کړه. شرفکندی په 1945 کال کې ایران ته راستون شو او د خپل عمر تر پایه پورې لیکوالۍ او ژباړې ته دوام ورکړ او شعرونه یې هم ویل. د دغه ایرانی کورد شاعر له اثارو څخه د قرآن کریم ترجمې او هم په اوو ټوکو کې په کوردي ژبه د ابن سینا د کتاب قانون ترجمې ته اشاره کولی شو. د ایران او مصر کلتوري اړیکې کتاب او برګ سبز نومې دیوان د استاد شرفکندی له نورو اثارو څخه دی. او لنن 15 کال وړاندې د 1915 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په دوهمه نیټه د پاکستان د ختیځ په ملتان ښار کې د ایران په کنسولیټ باندې د تکفیری ترهګرو په حمله کې د ایران د کلتوري سلاکار سید محمد علی رحیمی په شمول د کنسولګری اته غړي شهیدان شول.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پامو خوښې وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، په دوام کې ایران په تیره اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوري، ورپسې هم د ایران د اسلامي جمهوریت د ساتندوی شورا یعنی شورای نگهبان په حکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي.
ایران په تیره اونۍ کې
قدرمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمه لخبل محترم همکار
حامد سیم افسره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو په تیره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. زموږ سره ملګری وباسي ل یوې دمې نو وروسته راګرځو ستاسو خدمت ته.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د چهارشنبه په ورځ د تبریز له زرګونو خلکو سره په کتنه کې ټینګار کړی له اسلامي انقلاب څخه بشپړ ملاتړ د ولس لخوا د سلواغې د 28 نیټې د لاریون پیغام وړاندې کړ. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه راز وفرمایل، ولس له ستړیا نهیلیتوب او د دښمن له ګزارونو او بلواو له ویرې پرته د خپل هویت او شخصیت په ساتلو سره په نیغه لار باندې حرکت دوام ورکړ او په دې لړ کې د سلواغې د 28 منټې په مناسبت د هیواد په ګوټ ګوټ کې سړکونو ته ووتل او لمانه په ډک استقامت او د مختلفو سلیقو سره سره یې له دښمن څخه خپله کرکه په یو ملا میلیونی لاریون کې څرګند کړه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود جوته کړي د امریکا او د سیونستانو رسندوی امپراتوري هڅه کوي چې د ایران د مسلمان ولس دغه اوچت غږ په نړۍ کې تر نورو ولسونو پورې ونه رسیږي، خو دوی چې باید دا غږ اوریدلی وای، یعنی د امریکا او انګلستان سیاست جوړونکي او دښمن د جاسوسي ادارې له چینل پرته دا غږ یې اوریدلی دی. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د ایران لپاره د فوجي اقتدار د نظرات په باب د دښمن له لوري د شک او شبهاتو رامنځته کېدا ته په اشاره سره وفرمایل، هیواد په نورو ډګرونو من جمله په صنعت د اوبو د ډیمونو او لویو لارو د جوړولو په څیر په بیخبینۍ چارو او ورته نورو زمینو کې د دفاعي چارو په پرتله څو چنده پانګونه کوي، لیکن د ایران د بی پیلوټ الوتکو په باب د دښمن پروپاګاندا د هغو د ویرې خود نه کوي. په همدې خاطر دښمن د ایران د نورو پرمختګونو انکار کوي او د دفاعي چارو د مطرحولو لپاره هڅه کوي. دوی همداراز په لویو او پرمختللي هیوادونو لکه امریکا، انګلستان او فرانسې کې هم د بیوزلیو، ناروغتیاو او ټولنیز عدالت د نشتون په زمینه کې د نیمګړتیاو شتون ته هم اشاره وکړه.
د سلواغې د 28 لاریون د ایران د اسلامي انقلاب د بریا د کلیز سره مهاله د شنبه په ورځ په 1400 خارونو او 18 کلیو کې په مهاله توګه پیل شو او د شپږ زرو ایرانی او بهرني خبریالانو له لورې په رسنیو کې انعکاس ومونده. د ایران ولست سلواغې د 28 لاریون په وروستۍ اعلامیه کې د هیواد د ټولو ډلو پرګنو او مذاهبو یووالی، اتحاد او ملي همپالنه، د اسلامي انقلاب شرعي او انقلابي دنده او د دښمن د ماتولو لپاره تر ټولو مهمه ستراتیژي وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د اسلامي انقلاب د بریا د لاریون کوونکو په غونډه کې وویل، نن سبا اسلامي ایران د ګواښونو او بندیزونو سربیره د اقتصادي پانګونې او نورو زمینو کې په دوامداره توګه وده کوي. رئیسی زیاته کړه، کله چې دښمنان ولید د ایران په ټولو ډګرونو کې د پرمختګ په حال کې دی او له حرکته نه دی لوېدلی، یوې بلې دسیسې ته لاس واچوه او فکر یې کاوه چې د بلواو له لارې زموږ د حرکت مخه نیولی شي، لیکن بیا هم دښمنان له ماتې سره مخامخ شول.
دوستانو د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی د امریکا او فارس خلیج د ملګرتیا شورا په ګډه اعلامیه کې د مطرح شویو تورونو پر دولو سره د دغه شان ناسمو اعلامیو صادرول د سیمې د هیوادونو ترمنځ د نفاق د اچولو لپاره د امریکا همیشنی ستراتیژي وبلله. امریکا او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا غړو هیوادونو د پنځشنبه په ورځ پریاس کې له ګډې غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې په ایران باندې بې بنیاده تورونه ولګول. د ایران د خارجه وزارت ویندی ناصر کنانی چافی په دغه اعلامیه کې د تکراری او بې بنیاده تورونو پر ردولو سره ویلي دي د سیمې هیوادونو ته د امریکا لخوا د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د وسلو ورکړه، له تکفیري ترهګرۍ څخه ملاتړ، د فلسطین د مظلوم ولس په ضد له سیونیستي وحشي رژیم څخه ملاتړ، او د یمن د ولس په ضد دورانونکي څو کلنې جګړې دوام، په لویدیځي آسیا او فارس خلیج کې د امریکا د مداخلت غواړو سیاستونو پیل دي چې لامل یې د ټولې سیمې ثبات او امنیت له منځه تللې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی په سیمه ایزو ډیپلوماسیو او د کړکیچونو په سولیز حل او ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د اړیکو د جوړولو په ضرورت باندې د ایران ژمنتیا ته په اشاره سره هیله ښودلې. د سیمې هیوادونه په سیمې کې د امریکا د بلوا غواړي او ګټه غواړي سیاستونو په درکولو سره د دوامدار او دایمي سولې، امنیت او ثبات په لړ کې ګام پورته کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت په بشر دوستانه مرستوبار لسمه الوتکه د جمعې ورځ په ماښام د سوریې په شمال لویدیځ لازقې ښار کې کچاناسته او د بشري توکو جوپه یې د سوریې چارواکو ته وسپارلې. په سوریه او ترکیه کې د زلزلو نه وروسته په همغه لومړیو ساعتونو کې د ایران اسلامي جمهوریت د بشري مرستو د لیږدلو ترڅنګ مرستندوی ټیمونه هم د دواړو هیوادونو زلزله ځپلو سیمو ته واستول شو څو د ژغورنې او لټون عملیاتونو له لارې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سه‌شنبه په ورځ د چین ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو اقتصادي، سوداګریزو، تجارتي، علمي او فرهنګي ډګرونو کې د اړیکو د پراختیا په ضرورت باندې په ټینګار سره د چین او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو ملګرتیا او د صنعت عملی کېده په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې یو مهم ګام وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې ایران او چین د سختو شپو ورځو ملګری دي او په سختیو کې ملګرتیا په عامو حالاتو کې د پیوستون او همپالنې بهیر ګړندی کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په ضرورت باندې د چین د ولسمشر د ټینګار ستاینه وکړه او همدارنګه په نړیوال نظام کې له یو اړخیز پالنې څخه د چین د ولسمشر له نیوکو په ملاتړ سره په سیمه او د نړۍ په ګوټ ټو ګوټ کې د پردیو د لاسوهنو سره د مقابله په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د بندیزونو د لری کولو په خبرو اترو کې د چین رغند رول څخه په قدرونې سره د امریکایانو او اروپایانو نجمنتیا او خلاف ورزیو ته اشاره وکړه او د غرازی وویل لویدیزوال یو ځل بیا د ایران د اسلامي جمهوریت په باب خپلو جاجونو کې تیروتی کړ او لدې غافل شوی چې د ایران ولس له هر وخت نه زیات اوس د پرمختګ او ځان باورې په لور روان دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم د ایران او چین ترمنځ د اړیکو پراختیا بهیر ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا سند د اړیکو د ژورتیا او پراختیا په لړ کې کارنده بللې او د غرازی ویلي چین ایران سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې جدي او پریکنده اراده لري. د چین ولسمشر په نړیوالو چارو کې د لویدیځي هیوادونو یو اړخیز او سرزوري کړچار باندې په نیوکې سره وویل لبد مرغه دغه هیوادونو لا هم د سړې جګړې په ناسم ستراتیژي باندې ټینګار ته دوام ورکړی چې دا موضوع نړیوالو اصولو او نړیوالو امنیت ته سخت تاوانونه رسوی. د دغه سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو پښتون کې د ګډو غونډو سربیره د ملګرتیا شل سندونه هم د دواړو لورو د لوړپړو چرواکو په لاس لاسلیک شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې ستاسو له حضوره رخصت شو، یادونه کوو چې تاسو کولی شئ د همدغه مطلب په شمول نور سیاسي، کلتوري، هنري، اقتصادي، سپورتي او هم ستاسو په خپله هر کله راشه پروګرام زموږ په انټرنیټي سایت کې وګورئ او ځان لپاره هم کولی شئ چې چاپ کړئ. زموږ ادرس دی parstoday.ir/ps. نو په همدې درک سره تاسو کولی شئ چې خپل نظرونه او نیوکې هم موږ ته راواستوئ، د دې لپاره چې ستاسو لپاره ښه دلچسپه او ښه پروګرامونه وړاندې شي. نو په همدې هیله سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ. اسلامی نظام او د ساتندوی شورا رول.
د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د ساتندوی شورا یا همغه شورای نگهبان د رول او ځانګړنو په باب له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب څخه د پاسه یو کال تیر شوی و، د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی د شپږو فقیهانو په ټاکلو سره د ایران د اسلامي جمهوري نظام د یو تر ټولو مهم ارګان لومړنۍ ستنې ودروله. په دغې پلمې سره په دوام کې او په دغه پروګرام کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ساتندوی شورا د رول او ځایګي په باب درسره غږیږو. نو له موږ سره ملتیا وکړئ. د ایران اسلامي انقلاب له ډېرو اړخونو نړیوال سیاستوالان او حتی د سیاسي علومو او د انقلاب د مسلو د حوزې ډېری شناندي او نظریې وړاندې کوونکي حق بک پاتې کړل. د دغه انقلاب بریالیتوب په داسې حال کې رامنځته شوی چې د ډېرو له نظره په هغه وخت کې په ایران کې د انقلاب د رامنځته کېدا لپاره لازم شرایط تیار نه وو، او هغه څه چې د اسلامي حکومت د تاسیس په توګه یې په مشرانو کې د دغه انقلاب د رامنځته کېدا موخه بیانېدله، د ختیځ او لویدیځ په ماډرن دنیا کې د دین کمزورتیا ته په پام سره یو لوی بدلون او کله هم نشونه حسابېده. البته له دغو ټولو لیتوګو سره سره په ماډرن دنیا کې د یو تر ټولو لوی اجتماعي سیاسي ښکارندې په توګه د ایران اسلامي انقلاب د 1315 هجری لمریز کال په سلوغې میاشت کې رامنځته شو، او لدې ورتیر لدې څخه په راپورته شوي سیاسي او اجتماعي جوړښت کې دین او معنویت پالنې رول پکې له هر څه لا غوره شو. څو په یو شمېر لدې څخه د دغه انقلاب او نظام رامنځته کېده د اوسمهاله بیروه نړۍ روح ونموي.
د ایران د اسلامي انقلاب پر رامنځته کېدا سره د 1453 هجري لمریز کال د وري یا حمل د میاشتې په ریفرانډوم یا ټول پوښتنې کې د اسلامي جمهوریت په عنوان سره د ایران د سیاسي نظام ډول غوره شو او په دوام کې اساسي قانون د 1453 لمریز کال په لندۍ یا قوس میاشت کې د ایران د عمومي ولس په وسیله تصویب شو. دغه قانون د دې په ترڅ کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاسي او اجتماعي جوړښت پلان او مشخص کړی و، یو لړ نوښتونه هم له ځان سره درلودل. په دغه قانون کې یو اټکل شوی تر ټولو مهم بدی ارګان د اساسي قانون ساتندوی شورا یا همغه شورای نگهبان و. د اسلامي انقلاب اوسنی رهبر حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای د اسلامي نظام یو بینا سترګه ګڼي. د ساتندوی شورا د ارګان دنده د ایران د اساسي قانون او د اسلام د دین له احکامو سره د ایران د اسلامي شورا د مصوبو د سمون خوړلو تشخیص کول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ساتندوی شورا په څیر په ورته دندو سره د یو ارګان مخینه په دغه هیواد کې د مشروطیت پړاو یعنی 1906 کال ته ورګرځي. هغه مهال چې د اساسي قانون د اسلامي او یا غیر اسلامي کېدا په سر په مشروطه غواړو کې ډیر زیات جدي بحثونه وشول او نهایتا او له ډیرو کشمکشونو وروسته د اسلام له دین سره د قوانینو د نه توپیر خوړونکو هڅې بریالۍ شوې او د مشروطه اساسي قانون د ترمیم په دوهم اصل کې دغه موضوع ورځای شوه.
دوستانو، د ایران د مشروطه اساسي قانون د ترمیم دوهم اصل چې وروسته په اصل تراز مشهور شو بیانول چې په هر یو پړاو کې باید د مجتهدینو او متدینو فقیهانو 15 کسان چې د زمانې له غوښتو هم خبر وي د پارلمان یا مجلس مصوبې وارزوي او په دوی کې هر یو قانون چې د اسلام د دین له قواعدو سره په مخالفت کې وي د قانون بڼه غوره نه کړي. د دغه اصل په اساس په دې باب د عالمانو د دغه پلاوی د فیصلې پیروي او اطاعت کیږي او دا ماده به د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تر ظهور پورې د بدلې دا وړ نه وي. دغه اصل د مشروطه په لومړنیو وختونو کې له یو محدود وخت پرته خپله اجرایي بڼه غوره نه کړه او د قاچار د لړۍ په وروستیو 1900 کلونو کې او د پهلوی پړاو په 350 کلونو پړاو کې سوکه سوکه هیره شوه. خو د اسلامي انقلاب پر رامنځته کېدا سره د اساسي قانون په برابرونکو خبرګانو شورا کې د اساسي قانون له 1909 رانیولې تر 1999 پورې په اصولو کې په پرمختللي جامع او لا بشپړ بڼه او د ساتندوی شورا یا هم هغه شورای نگهبان په نامې سره د یو ارګان په چوکاټ کې عملی بڼه غوره کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د دغه اصولو په اساس ساتندوی شورا د شپږو فقیهانو او شپږو حقوق پوهو څخه جوړه یوه شورا ده چې له شرعي او اساسي قانون سره د مجلس یا پارلمان د قوانینو د سمولو، د اساسي قانون د تفسیر کولو او پر انتخاباتو او ټول پوښتنې د څارنې دندې په غاړه لري. د دغه شورا فقیهان د اسلامي نظام د ستر لارښود په وسیله منصوبېږي او د شورا شپږ حقوق پوهان هم د قضایه قوې د مشر لخوا اسلامي شورا ته معرفي کیږي او د پارلمان په فیصلې سره د شورا غړیتوب غوره کوي او د غړیتوب نیټه یې هم شپږ کاله ده. همدارس د ساتندوی شورا د فقیهانو د استعفاګانو منل او لیرې کول د رهبرۍ په غاړه دي او د حقوق پوهو د استعفا منل هم د قضایه قوې او د پارلمان یا مجلس د مشرانو په غاړه دي.
د ایران د اساسي قانون د یو نویم اصل په اساس فقاهت، عدالت او د ورځې له مسلو او د وخت له اړتیاو پوهېده په ساتندوی شورا کې د فقیانو د غړیتوب شرایط دي. د حقوق پوهانو شرایط هم حقوق پوه او مسلمان شونه ده. مناسبه ده چې پوه شو د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د څلورم اصل په اساس ټول مدني، جزایی، مالی، اقتصادي، کلتوري، پوځي، سیاسي او داسې نور قوانین او مقررات باید د اسلامي اصولو په اساس وي او د هغو تشخیص هم د ساتندوی شورا په غاړه دی. د شورا د دغه مسؤلیت په لړ کې د 1318 هجری لمریز کال کې د فقهي مشورتي ټولنه جوړه شوه څو ساتندویو شورا ته مشورتي نظرونه ورکړی شي او دا شورا په فقهي مسلو په ارزونې او څیړنې کې ورسره ملګرتیا وکړي. په داسې بڼه کې چې که ساتندویو شورا د پارلمان یا مجلس مصوبې له اساسي قانون سره په توپیر کې تشخیص کړي، نو دا د بیا کتنې او اصلاح لپاره پارلمان ته بیرته استول کیږي او که مجلس او شورا په کومې مسودې کې سره اختلاف ولري، نو مسوده بیا د نظام د مصلحت پیژندونکي ټولنې ته چې یو هغه ارګان دی چې وروسته په 1618 لمریز کال کې د مجلس او ساتندوی شورا ترمنځ د اختلاف د ختمولو لپاره او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی په فرمان سره تاسیس شوي لیږدول کیږي. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون له اصولو سره سم د اساسي قانون تفسیر کول د ساتندوی شورا په غاړه دي او د دغه شورا تفسیر کول د اساسي قانون د اصل په څیر باوري دي. د اساسي قانون د 9 اصل په اساس د ساتندوی شورا یوه بله دنده د رهبری د خبرګانو شورا، د ولسمشری، د اسلامي شورا یا مجلس یا پارلمان او د ټول پښتنې په انتخاباتو څارنه ده. په دغې څارنې کې د کاندیدانو د نامو له ثبتولو رانیولې د صلاحیت تر تاییده ده او وروستۍ مرحلې پورې درستې دندې پکې شاملیږي. د ساتندویو شورا په نورو مسؤلیتونو او دندو کې د ولسمشر د لوړې په دستورو کې شتون، د فوري مسودې یا پلان د تصویبې دا په وخت په اسلامي شورا کې شتون، د اساسي قانون د بیا کتنې په شورا کې شتون، د رهبرۍ په موقته شورا کې یعنی د یوه غړي شتون او د نظام په مسلحت پیژندونکې ټولنې کې د شورا د فقیانو غړیتوب شامل دی.
دوستانو، په 1315 هجری لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون په تصویبېدو سره او د دې قانون د 19 اصل پر اساس د 1315 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 13 نیټه د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی د یو حکم په صادرولو سره د ساتندوی شورا د لومړي پړاو فقیهان وټاکل. پر محمد رضا مهدوی کنی سربیره ټول ګمارل شوي کسان د تهران مجتهدین وو. ټوله د قوم د علمي حوزې استادان وو چې ټاکل شوې وه د ساتندوی شورا په چوکاټ کې د اسلامي شورا یا پارلمان لخوا په تصویب شوو قوانینو باندې څارنه وکړي. څو له دې لارې په پارلمان کې تصویب شوي قوانین له اسلام سره په ټکر کې نه وي. حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی، حاج شیخ لطف الله صافی، حاج شیخ محمد رضا مهدوی کنی، حاج شیخ غلام رضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی او حاج شیخ یوسف ثانی هغه عالمان وو چې د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی لخوا ګمارل شوي وو.
په ایران کې د اسلامي انقلاب نه وروسته په لومړي ځل په ټاکنو سره اسلامي شورا یا پارلمان رامنځته شو. د ساتندوی د شورا شپږ حقوق پوهان هم د 1915 د لندې د میاشتې په 26 نیټه د پارلمان له لوري وټاکل شوی چې نومان علي آراد، گودرز افتخاری، جهرومی، محمد صالحی، حسین مهرپور، محمد آبادی، محسن هادوی او مهدی هادوی و په یاد ترکیب سره ساتندوی شورا د 1915 لمریز کال په 26 نیټه په بشپړه او په رسمي ډول په کار پیل وکړ. له هغې ورځې را په دې خوا ساتندوی شورا له زیاتو هسکو او ټیټو سره مخامخ شوې ده او د اسلامي جمهوریت د نظام یو تر ټولو په مهم ارګان باندې بدل شوی دی. دغه شورا د خپل 42 کلنې فعالیت په موده کې په 12 مشریزو ټاکنو، 10 پارلماني ټاکنو، یوه ټول پوښتنه او 15 مینس پړاو پارلماني ټاکنو او د رهبری د خبرګانو په 15 ټاکنو باندې نظارت کړی دی او د پارلمان په زیاتو پریکړې لیکونو باندې مشورتي او حقوقي نظریات هم وړاندې کړی دي.
لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د اسلامي انقلاب یو تر ټولو لوړ هدف د هیواد په ټولو چارو او د خلکو په ژوند باندې د اسلامي احکامو پلي کېدل دي، او ساتندوی شورا هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د همدغه هدف لپاره تعریف شوه ده. په همدې لړ کې او د ساتندوی شورا د اهمیت په باب د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ساتندوی شورا د اسلامي نظام د جمهوریت او اسلامیت ساتونکو او د دین او قانون څخه د نظام د انحراف مخه نیونکو غنی او فرمایي د نظام پاتېواله په اسلامیت باندې د هغه په دوام سره تړاو لري، او ساتندوی شورا د دغه مهمې مسلې تضمینونکې ده. دغه ارګان د قانون لمخې دند لري چې د نظام ارکانو ته د ناخالص توب د ننوتلو مخنیوي وکړي، او که ساتندوی شورا دغه دنده په غاړه درلودلې نه وای نو لا شک پرته به نظام لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شوی وای.
عزیزانو ته دغه مطلب وختم پام دی زای کی پای ته رسیدي، نو موږ هم تاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.